السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنۍ یو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو پراختیا او ترهګرۍ سره مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پیکینګ کې پاکستان ته د هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکي سفر مخکې وکړې. ټاکل شوی په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. ځینو پاکستانی رسنیو لیکلي چې ټاکل شوی ښاغلی متقی سبا دا سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیرالله پرهر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې پرهر له شاوخوا څلورو میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبرپاڼې په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف و. د خبرپاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کېدو لاملونه نه دي روښانه کړي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. تر دې وړاندې څو ځله د ښاغلي بهبودی میرمنې هم له طالبانو غوښتنه کړې چې میړه یې بېګناه دی او د خبریالي کار لپاره نیول شوی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل یې خبریالي نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او نانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې په تیروتنې سره یې یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ د یوې ویډیو په خپرولو سره چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجی شي. راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتوونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچې کې یوه مرمۍ پاته وه چې د وژنې لامل شوه. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. او د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ډزو په دو جلا جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. د زولې پولیسو مشر محمد عمران د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دواړه پیښې نن د مې په څلورمه شوي. د ده په وینا د پنجشنبه په ماسپښین شاوخوا یوه بجه نامعلومه کسانو پر شولزان سړک پر یوه ګاډي برید وکړ چې پکې د ګېدو سیمې یو اوسیدونکی ووژل شو. دا یوای تر دې وروسته په تری منګل سیمه کې پارېدلي کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې پکې د څلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. د عمران په خبره هغو خلکو دا ګمان کړی و چې په ښوونځي کې یې د مخالفانو د سیمې استادان د بورډ امتحانونو دنده ترسره کوي، نو ځکه په ښوونځي ورغلل. د پولیسو مشر وایي چې په ښوونځي کې وژل شوي کسان د کورمې د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات په تفصیل اوریدلی شئ. د دوه تر غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کیږي. دا څومره عملي بریښي؟
ټول طرفین دا غوښتله چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونومله، طالبان حاضر نه و.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د خپلو اتباعو په بند پاتې کېدو اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له څه باندې لسیزې وروسته هند ته تللی.
زه ډیر خوشحاله یم چې نن ګوا ته راورسېدم. د شانګای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم.
نور راپورونه هم درته لرو. او کابل کې د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسي رنګ له زیړ نه فیروزي ته واړوي. ټیکسي چلوونکي وایي
د مونږ وضعیت ډېر خراب، مونږ خپله دیوال عمر ډوډۍ نشو پیدا کولی، دې مونږ اتیر نشو پوره کولی، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو مونږ چې دې ته رنګ ورکوو پڅه شي ورکوو.
په دوهم نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام ماهره و.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځې غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لارو په توګه وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د دوه په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقوقو او په تیر بیا د ښځو د حقوقو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریزونو یو کېدل هم د بحثونو یو برخه وه. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اور.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس فیسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لاره ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوها کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او د غشان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو او نجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشه یي موادو پر قاچاق ورټوله وه. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوهې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو په اړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل خو د په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشونکې ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو او نجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوهې ناستې ټول ګډونوال د ښځو او نجونو د حقونو پر اهمیت موافق و او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویلي دي چې د دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېری مسلمان هیوادونو او په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلي چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله خو ټینګار په دې وشو چې داسې هڅې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوهې په غونډه کې بېلابېلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوهې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونه شي کړای.
و موریدل چې د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د دې غونډې ګډونوال او نور سیاستوال د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کوي. دا سیاسي ډیالوګ څه دی، نړیوال څه ډول ډیالوګ غواړي او په افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته په کتو امکان څومره دی؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کړې په پیل کې د چارو لکتون کې نثار احمد شیرزی نه وکړه.
وګورئ د کوم وخت نه چې طالبان حاکم شو او راغی تسلط پیدا کړ په افغانستان کې ټول طرفین دا غوښتله چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. جنگ د حل لاره نه ده. موږ ولیدله په درې څلوېښت کالو کې دې وطن کې جنگ سن مثبت نتیجې نه درلودله. خو په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونه منله. طالبان حاضر نه و چې افغانانو سره بین افغاني مذاکره وکړي یا نړیوالو سره مذاکره وکړي. دوی غوښتل دوی کوشش کوله چې خپل هغه څه چې غواړي په نړیوالو باندې او په افغانستان وګړو باندې ومني. خو زه فکر کوم چې دا اوس هم ناوخته نه ده که طالبان په دې باندې غاله کیږي چې بین افغاني ناسته وشي. خو شرط دا ده چې دغه ناسته چیرته او په کوم ځای او په کوم شرایط باندې.
تاسو وایئ چې طالبانو دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، سره له دې چې ستاسو په ټکو له تیرو شلو یا ویشتو میاشتو راهیسې دغه غوښتنې مطرح کیږي. طالبان په ظاهره د دوحې له غونډې نه ناراضه او دوی ویل چې د افغانستان په اړه بحث پکې کیږي، د افغانستان د مسلې مهم اړخ د دوی حکومت دی، اما دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
ګوره د دوحې ناسته خو یو جفا و افغانانو سره. دوی ناسته هغه جمهوریت چې د اشرف غنی تیم و او ملا برادر خانی ده، یو استخباراتي لوبه و، یو ظلم و شو افغانانو سره. کوم امید چې افغانان یې درلودل دا د اشرف غنی او دمدغه طالبانو ترمنځ ویل کیږي چې دوی
هلته د شلو هیوادونو د استازي پکې و، هغه ځانګړي استازي چې د افغانستان د چارو لپاره ګمارل شوی.
کومه ناسته چې افغانانو پکې ونه اوسي دا خو یو واضح خبره ده چې مثبت پایلې نه لري. یو خبره بل دغه د دوحې تړون چې کوم وخت امریکایانو طالبانو او جمهوریت ترمنځ لاسلیک شو ومنل شو، دا د افغانستان د وګړو د سترګو نه لري و. چې هغه یو څه اوراق په رسنۍ کې راغی نور ټول مخفي پاتې شو، یو ظلم وشو افغانانو سره په هغه وخت.
او شیرزاد صاحب وبخښئ وخت هم لږ تنگ دی، فقط ما دا پوښتنه کوله وروستۍ پوښتنه چې اوس څه کول په کار دي چې دغه وړاندیزونه عملي سي. تاسو وایئ چې له تیرو شلو میاشتو یا یو ویشتو میاشتو راهیسې طالبانو دغه سپارښتنو ته چې د ملي ډیالوګ غوښتنې دي پام نه دی کړی، څه کېدلی سي تر څو طالبان قانع سي چې ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟
اوس زه فکر کوم لودین صاحب یو اجازه راکړي، یو د افغانستان وګړو او د افغانستان خلک چې کوم ییله او امید چې د ملل متحد نه درلودله، اوس چې دغه ناسته په دوحې وشو او دغه شعار د دوی ده چې مثبت تعامل د ملل متحد دایر کړی ده چې په یو ویشت په شلو کالو کې دغه طالبان څومره د دغه ملل متحد کارمندان وژله، څومره د افغان وګړو په شهیدان شو، څومره ظلم وشو. همغه یو نسبي مردمی حکومت چې یو جمهوریت و د هغې سره په جنګ کې وخته و، د دې طالبان دغه یو ویشت میاشت نور ظلمونه دغه سرایي محکمې دا ټول هېر کړی ده. طالبان ملل متحد د افغانستان د خلکو خلاف
غواړي چې دغه طالبان سره تعامل وکړي. چې آیا تعامل یا دغه ډیالوګ او سپارښتنې چې نن سبا وړاندیز کیږي امکانات شته؟ پلانډو کې ډېر پلانډو کې ځواب راکړئ مهرباني.
دو دې سر زه فکر کوم چې طالبانو د تسلط لاندې دغسې یو ناسته ناممکنه ده، که دا په دویمه هیواد کې دغه ناسته وشي دا به مثبت پایلې ولري، خو په دې شرط چې د افغانستان اصلي وګړو په دې ناسته کې دعوت شي.
د چارو کتونکي نثار احمد شیرزای و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په افغانستان کې د خپلو اتباعو د یرغمل نیولو خبره کړې وه، سره له دې چې طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبعه نه دی بندي. تفصیل له خاطر پردیس اورو.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خپلو نیول شویو اتباعو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال او د منځني ختیځ د افریقا د شمال او منځني آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسن د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته لیک استولی او له هغې غوښتي چې دغه امریکایي اتباع باید ژر تر ژره خوش او په خوندي شکل امریکا ته انتقال شي. د دوی په یاد لیک کې چې د چهار شنبې ورځې ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته استولی ویلي چې طالبانو دغه امریکایي اتباع یرغمل کړي دي. په لیک کې د مکال له قوله ویل شوي چې موږ ژور اندېښنه لرو چې طالبان بېګناه امریکایان توقیف کوي او له حکومته غوښتنه کوو چې په سمدستي توګه په افغانستان کې د ټولو امریکایانو د خلاصون لپاره لا زیات کار وکړي. د امریکا کانګرس دغو چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ میاشتې د درویشتمې نیټې څرګندونو ته په اشاري سره ویلي چې د بلینکن څرګندونې لومړني هغه څه و چې دوی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه خبر کړل. دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نیول شویو امریکایي اتباعو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې څو کسان دي، ولې نیول شوي، کله نیول شوی او داسې نور دیلس پښتنې مطرح کړي او د روانې می میاشتې تر یوې دیرشمې نیټې د دغو پښتنو کتبي ځواب غوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان کال د مارچ میاشتې په درویشتمه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې د ده د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو. بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې د کیسونو په اړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت یې د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
مخ هڅه وکړه دغه امریکایي اتباعو په اړه چې څوک دی او ولې د طالبانو لخوا نیول شوی معلومات ترلاسه کړو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه مهال د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره هېڅ امریکایي تبه نه دی بندي، خو بیا به یې هم په اړه پلټنې وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د خوړو د کړکیچ په اړه یو راپور د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه څه باندې 2.5 میلیونه خلک لري چې د لوږې او مرګ ترمنځ شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې په سختۍ سره د درې وختو خواړه پیدا کوي. یو تن چې نه غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت لپاره واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې ډوډۍ خوري نو ډډه نه وي چې د بل وخت لپاره به ډوډۍ ترلاسه کړي او کنه. هغه زیاتوي،
د شپې لپاره که کچالو پیدا شي موږ یې خورو، که کچالو پیدا نه کړو درې یا څلور وچې ډوډۍ راوړم، که ډوډۍ هم پیدا نه کړم ګاونډیان یې راوړي موږ یې خورو.
لبل خوا د قمر خیریه بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز وایي چې د افغانستان په هر ګوټ کې د خلکو ستونزې په ځانګړې توګه لوږه مخ په زیاتېدو ده او د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
مردم بې وظیفه سن،
خلک دندې نه لري، په تېرې ښځې چې په کور کې ناستې دي او کونډې دي. په افغانستان کې روغتیایي او نورې ستونزې شتون لري. موږ باید هڅه وکړو چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوو چې افغانستان سره لا ډېرې مرستې وکړي. افغانان په هر ګوټ کې ډېرې ستونزې لري، په ځانګړې توګه له لوږې سره مخ دي چې باید ورته جدي غور وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو د بحران نړیوال راپور له مخې افغانستان د هغو او هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر خلک یې له لوږې او مرګ سره مخ دي. د بشري سازمانونو اتحادیه چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوی د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویلي، افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بورکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خوړو ناامنۍ تجربه کړې ده. دغه راپور همداراز د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریا، سودان، اوکراین او پاکستان د نړۍ د لسو لوږو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویل شوی چې تیر کال په 85 هیوادونو کې نږدې 285 میلیونه وګړي د خوړو له خواره بدې ناامنۍ سره مخ و. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 6.5% یا 10.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له حد کمښت سره مخ دي او 6.1 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام مټن لري. په راپور کې دا هم راغلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3.22 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان له حد خوارځواکۍ سره مخ و، چې دا مسله د ماشومانو د مړینې یو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور پر بنسټ شخړې او ناامنۍ، د اقلیم بدلون، د کورونا ویروس اقتصادي پایلې او په اوکراین کې د جګړې اغیزې په تېره بیا په بېوزلو هیوادونو کې د لوږې له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور په نړۍ کې د خوړو د حد ناامنۍ په اړه د 1400 بنسټونو د ګډې ارزونې پایله ده چې موخه یې د بشر دوستانه او پرمختیایي کړنو خبرتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې راپور په مقدمه کې ویلي چې اوسمهال د 1 میلیارد څلورمه برخه له حد لوږې سره مخ دي او ځینې نور د لوږې په درشل کې دي، چې دا منصفانه نه ده. ښاغلی ګوترش دغه راپور ته په اشارې سره وویل چې د لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره بشري بودیجه د اړتیا په پرتله کمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ لوږې د ختمولو لپاره په ټولنیز اقدامو ژمنې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ور ور ویلي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په هغو کې 6.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې چې دا مهال 24 ساعته ستاسو په چوپړ کې ده. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په منځنیو په لنډو څپو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو ازادي راډیو په 1290 منځنیو څپو اورېدلی شئ. اوس هم راځو دې ته چې تر یوې لسیزې ځنډ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په یوه سفر تللی دی. هلته د شانګهای سازمان غونډه جوړه شوې او ټاکل شوې چې د سیمې او شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران هم پکې د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته تللی دی او هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون کړی دی. تیر وار شاوخوا 12 کاله مخکې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینا رباني کار هند ته تللې وه. تر هغه وروسته یو وار د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د بهرنیو چارو وزیرانو د کانفرنس په اصلي ناسته کې وینا وکړي. هغه ویلي چې له ټولو ګډونوالو سره د رغند بحثونو په تمه ده.
خوشحاله یم چې نن گواتا راورسیدم. د شانګهای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم او د پاکستاني پلاوی مشري کوم. زه هیله من یم چې که خدای کول د شانګهای د همکاري سازمان دا غونډه به بریالی وي.
که څه هم د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کومه دوه اړخیزه غونډه نه ده پلان شوې، خو شنونکو ویلي چې دا لیدنه کیدای شي په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو سیالو ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره یو یخ ماتونکی فرصت وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې به د سیمې پر مهمو مسلو باندې بحث وشي. د پاکستان او هند اړیکې که څه هم په تیر کې ښې نه وي، خو په 2019 کال کې وروسته له هغه ډېرې کړکېچنې شوې چې دواړو خواوو په یو بل هوایي بریدونه وکړل او سرحدي نښتې هم زیاتې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو تر پیغامونو مخکې یوې بلې په زړه پورې موضوع ته هغه دا چې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د ښاري ټیکسیانو رنګونه لژیړ نه روخانه فیروزهی رنگ ته بدلوي. د دغه ریاست مسولانو که څه هم دانه دی ویلي چې له دې کاره یې هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرحه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې او هغوی هم منلې ده. خو د کابل ښار یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي چې اقتصاد خراب دی او د خپلو ټیکسیانو د رنګولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ښاري ټیکسیانو ځانګړی رنګ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنګ یې په روښانه فیروزهي رنګ بدلوي، د ټیکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلوه یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټیکسیانو رنګونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهرینو کلي نږدې 4 کالو رئیس ټیکسي چلوي، وایي روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې د ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملي کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط دي، موږ وضعیت ډېر خراب، موږ خپله دیوال عمر ډوډۍ نشو پیدا کولی، دي موږ یاتیل نشو پوره کولی، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دې ته رنګ ورکوو په څه شي ورکوو؟ مجبورۍ موټر په کور کې دروو، مالیات یو ځای ورکوو. دا مشکلات ټول دي که نه، د کاروبار نشته، دا وس قدرت یې نه لري، تا ته نه د دې خلکو وس رسېږي، نو د موږ وس رسېږي. موږ نو زه چې زه په فشار په عامه خلکو راوړم، عامه خلک ما سره نه ځي، ځکه نه را سره ځي چې دوی وس توان نه لري.
خو ښایي دا یوازې رحمت الله ونه اوسي چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټیکسي چلوونکی حمیدالله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
امارت اسلامی غواړي چې موټر رنگ کړو، د دې امارت اسلامی موټر پیسې لري.
رنگ کدگی قانونی است.
د کابل ښار خاریان بیا د پریکړه خندون کې بولی او وايي په اوس وخت کې خای دا لومړیتوب و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکو آرش نورزاد ازادي رادیو ته وویل:
ما نظر مې اسه کې یی خل خنددار
د ډیر خندون کې د ماته زکه زیړ رنگ د ټیکسی لپاره په ټوله نړۍ کې معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغییر ورکوي، اول دا چې خلګي توانایی نه لري او زه فکر کوم اړتیا هم نشته، باید ډیر پاملرنه نور سهولتونو ته وشي څو خلک آرام ژوند
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنګ له زیړ په روښانه فیروزهي بدل کړي. د کابل د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزهي رنګ ته د ټکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لورې وروسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور
داخلی در موضوع در کورنی چهار وزارت سر شریک کردی. مفتی دستور را کردی چه در تکسی فعالیت دول صدور در امر در تکسی رنگ علایم و فرم پو آر مانا دا چه هر دول مشخصات چه ترافیک در تکسی در تعین و تثبیت رنگ او علایم و پاده لری ترتیب کردی او الحمدلله زمون تر ظلامن تثبیت شو.
منظور شده
خدا چې ولې د ټکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی؟ د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1955 کلونو پورې د ښاري ټکسیانو رنګونه تور او سپین وو او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنګونه بدل شوي دي. خلک وایي د روښانه فیروزهي پر ځای ښایي زیړ رنګ ځکه ښه وي چې د نورو رنګونو پر تلا لری واټن ښه تشخیص کیږي او وازیم بریخي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیک هله دغه د رادیو ټول کار کوونکو سره جانه مال دې مشران ته هدا هیله ده چې بیچ نړۍ سره تعامل وکړي. دا کمرسته شي دا به درلاسه کړي. دا به دې زونه وسه جوړ شي. بندیز الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسته دی. ډور او دې بندیز دې بندیز دې بندیز خدای دې وکړي. دا زما د ازادۍ راډیو له خوا نه
سلامونه نیک دې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ورسه. زه د فراه ولایت د بقا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما دا د بقا په ولسوالۍ کې چې دې اوبه ډېرې کښته سوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بقا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاتې سي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. سال شه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب یې ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کړي. ورونو، د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نه لري چې راوړي در اوسه ګوري. هیڅ درک نشته، هغه هیڅ رای نه پسوکي د حکومت. ما چې هله ورزو ده باید د ورسویته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم و رحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د ماخوستن 9:30 شوې. وړاندې درته اونیز خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده، خو تر هغې خبرونه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په راتلونکو ورځو کې د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې سره وګوري. پاکستانی رسنۍ ویلي چې ټاکل شوې سبا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هلته سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیر الله پر هر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پانی کې ویلي چې پر هر له شاوخوا څلور میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پانی په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کار و. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې په تیروتنې سره یې یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړې وه چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچې کې یوه مرمۍ پاته وه چې د وژنې لامل شوه. او د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ډزو په دوه جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان یې ولسي وګړي دي. دوی داسې باور لري که د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژندل شي دا ستونزې به هوارې شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنمزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال صدا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو دربدري داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو ته راوتلی هېواد اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، قطر دی، ایران دی، ترکیه ده، پاکستان دی، داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر نن ورسره جنګېږي، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوتو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. د طالبان حکومت اوس وار د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا چې اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده راکه یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې ولاکه یا په ملګري ملتونو څه تاثیر کې، یا په بارانیانو کې، یا یې په طالبانو کې، په هیچ چا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. فکر لرلی دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا دې روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک خو نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي؟ داسې یو کله وارې په دا بازارو کې په سبانانې ښځې سر راغونډې شي، موږ حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپل یو عادي سړی یم، کمی یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، ځاني نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم سي او کارونه ورته وسي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله سه رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم سي. زموږ په ولسوالۍ کې ټېلیفون کار نه کوي، دغه یو مسیج کله وارې درته وکړو او که ټېلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته به انشاءالله وار نه ورکړی، دونه مسیجان به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کوي، ولې په دې ګټه نه کوي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کې شي. بس پنځه ښځې په کابل کې نارې کوي، هغو ته ډېر غوږ نیو کېږي، او یو سپین ږیری یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کوي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، خلکو یې خوا بدېږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیو کېږي.
سلامونه ښې شارې، ښایسته په خیر ازادۍ راډیو شروع کارکوم. سلامونه کېږي. ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان نتبا اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي. هغوی چې دلته و څه کار نه کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي ذرې وي، نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي؟ فعلاً په افغانستان کې امن او امان ده. د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت نه پېژنئ، دوی مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي، هیله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي. نور امن امان، غلا، چور، چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته، به دې هیلې ټول جوړ او روغ اوسې. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري.
او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي، او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي. باید د حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي په دې غونډه کې، که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم به نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس به هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ چې دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسم غلام محسن اهل مولات خبر کوم. لمړی خبر دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهل مولات ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیمپی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی درس بیرته
او ریدونکو دا و ستاسي هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغه سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریږي.
السلام علیکم، زه رحمت خان دی خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزې د یاد کولو په خاطر موږ اووه کاله انتظار وکړو، اخر نن سخ کال د حج اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو، وایي تاسو سخت لاشئ، 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو، او د پیسو په مقابل کې به پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر جوړه. افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مؤسسو خپل کارونه بند کړي دي، او د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنه د چارواکو پورې ورسوي. کله چارواکو څخه وختنه دا ده چې موږ ته دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري، او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې، دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې راتېر شي، دلته د رامبر په غاړه کې پر دوو سراویو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هنداری یا دا هنداری لور مات کړی دی. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کې په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم. چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم د سیلیګوم ګو پیښې نوې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دي رښتیا وامنو دي کېد شک نه و خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکړئ که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکړئ آیا په دې سږ کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هارو ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ سو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل سو بل مې د اسلامي عمارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبابیت به یم نه کول دغه موټرسیکلو سره جدي ممانیت وکړئ په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسېدونکی په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښېږي ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وه زده تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر سو ما وویل مال په خلکو یې وروخېځاو همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت وروسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي که یو سړی ډریور نه وي اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وایشي یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي یو څوک ډاکتر نه وي ډاکتري ته یې ور مخامخ که ډاکتري کوی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ خو دې ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کوتتا وکړه او داود خان شهید کړ نو له هغې ورځې راداسې تر نن ورځې تاریخه پورې 45 کاله چې څومره جنګونه سوي دي دغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي. کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه. کمونستیانو ورشیان یې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کېږي دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه بیا محمد داود خان وکړله خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې له دې ایسته لکه دا 45 کاله چې په هر کور کې ویر ده له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلحه په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره نو دا اسلامي امارات غوښتنه کو چې کم کس د بغرات ټاکلې دي د غرور او به نور کې خلکو ته خلک ډېر بې ازاره دي چې ورور سید
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده، ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم؟ زه یو کونډه یم، ما ته واړه واړه اهتمام پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم. دی ما نه څلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما ته پیغام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بچ شروع شي. زیاترو ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسې نشر کړئ. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېښول.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې بډه هرات موټر چې رالیکېږي، د شپې رالیکېږي، پرون نوی موټر چې بسوی دی وروره، مثلا اته دانی نفر زنانه او غنه شهیدان شوي دي، همغر وطلسن زخمیان دي، همغه په دغه مثلا ورتوی د مسلم د شپې نه یې لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخي
خبر کو نامہ باندھے خود به خیر خیرات ناری وی ورپوش خرچ کې کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرچ کو او په وطن کې خیر خیرات تور دی دیونه لاوله مکتب دی بانک کې منډي دی راځه تک دا پرون څاو د انداز کې د لر مردار دی مردار خو نه لالي نن څنګه لال سول او دې دې شي مردار او نن لال سول دیواز جملا سره په دې وطن کې حق لري صبر وکړه، انتظار وکړه، وخت به راځي.
السلام علیکم. هم درد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې چې وګوري، بس همدغه خلک دي را کلکوي، کم ځای کم ځای نه یې دوی پښتنې تینه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزار وروره، بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبرې تزار داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې وپوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړېږي د برېښنا شتون د دې لامل کېږي چې خلک ځان ته صنعت یخنی د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابر کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کېږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی، او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځي. دا د دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کېږي، خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دي. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی، او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کېږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هېوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي. او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډیر کړي.
مایار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او یا له یو سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کېږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسنی ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښیدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشت کې تودې هوا څپې دی، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې او لمدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پیښیږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بېلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي، د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده، او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولای شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي، او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشت شي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00422111.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.